پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې له ژمنې سره سم دي په افغانستان کې د ترهګرو مخه ونیسي. د طالبانو ویاند وایي
خپل تعهدات ته مو ژمن کوم تعهدات چې دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
دا ازادي راډیو یو ویر یو کلن شو
د شهید ای د قتل یو کال پوره سو، خو بیا همدغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د دایی ورور له چارواکو قاتل غواړي. په دې اړه مو د کتونکو نظر هم اخیستی.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د سکاروي سینه بغل ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
غټانم نیسي خو ماشومانو کې جنجال دی ځکه دا ماشومان سږي واړه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضع او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې ده. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. او په ملګرو ملتو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې ده. ویست دا خبره نن د ترویکا پلس له ناستې وروسته په خپل ټویټر باندې کړې ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ترویکا ګډونوالو په طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ټولو خلکو په تېره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشری ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا همدغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی و او د اعتراف ویډیو خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانو، خو دا پیښه یې ونهغندله. له محمد الیاس دایی د مهربانۍ په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، ایرلند، ناروې او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه تر یوې بیړنې غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخ ده. د دوی په خبره چې پرون یې په نیویورک کې د امنیت شورا تر یوې غونډې وروسته دغه اعلامیه خپره کړې او د بیلاروس دا تاکتیک د نه منلو وړ بللی. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولي دي چې د خوړو له کموالي سره مخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته واوړي، خو مخه یې نیول شوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکړل شوی چې ښایي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي تقابل سبب شي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپله هڅه کې بریالی شي. دا وروسته له هغه چې پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالې بریا ګڼل کېږي چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری شوی دی. د دې کړکېچ ژورتیا کولی شوای شمالي مقدونيا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیشن ډلې د صدر اعظم زوران زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رای ورکولو موضوع ته لمن وهله، ویلي د ولس چې یو سلو شل سیټونه لري، د ولسي جرګه چې یو سلو شل سیټونه لري یوازې یو شپېته رایې ګټلې دي، خو پرون د رایې ورکولو پر مهال یوازې شپېتو وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب له شمېر چې یو شپېته وکیلانو پوره کولی شوی یو کم و. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي و که زوران زایف ګټونکی نه شي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د استرالیا له بریا وروسته بیګا د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې هوایي ډزې او اورلوبې شوې دي. استرالیا او پاکستان بیګا د نومبر په 11مه د دوبۍ په نړیوال سټډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه کې سره مخ شول. پاکستان په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو یو سلو او یو منډې هدف وټاکه او استرالیا په 19 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د شپې ناوخته له کابل، خوست او ننګرهار د هوایي ډزو او اورلوبو ویډیوګانې خپرې شوې دي. په خواله رسنیو هم ګڼو افغانانو د پاکستان په وړاندې د استرالیا په بریا خوښي ښودلې او اکثرو یې ویلي چې د افغان لوبډلې د ماتې غچ واخیستل شو. اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شلاوري جام فاینل لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پای لوبې ته وتلی.
احمد شیبرم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تاهر روشان مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو په وړاندې یو خوله عمل وکړي. ټام ویسټ په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل چې متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دی. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګري سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي څو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته کړي. اغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو له دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټرویکا له غونډې وروسته یو اعلامې خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستې. اعلامیه کې د ټرویکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټول افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د دې ترخوا په دې اعلامیه کې د طالبانو غوښتل شوي دي چې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول هغه ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري او د ګاونډیو او یا هم د نړۍ هیوادونو ته ګواښ پیښوي جدي عمل وکړي او له منځه یوسي. طالبان بیا وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنیو ولاړ دي، خو له نړۍ هم غواړي چې دوی سره پر خپلو ژمنو وفا وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان د خاور نه هیچا ته اجازه نه ورکو سې د چا په ضد تعدد سي او دلته هم د یو ډلو یا د یخې ډلې په وړاندې سې هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوی مو هم کړی. هغه خپل تعهدات ته ژمن یو کوم تعهدات سې دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په پاکستان کې دی، که څه هم ویل شوي وو چې هغه به د پاکستان په اسلام آباد کې د ټرویکا په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي، خو د غونډې ګډونوال نه و. ولې د غونډې وروسته له امریکایي او د دې ترخوا د ټرویکا پلس د غونډې له ګډونوالو سره وکتل. د طالب په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې ښاغلی متقی او ورسره مل پلاوي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو مهمو چارواکو سره کتلي دي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده د قریشي په دې قریشي د افغان پلاوي سره په کتنو کې د اسانتیا او په برخه هم دا ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو په پراختیا د برخه سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندښت ترمنځ وړلو د ځوانانو په روزنو سکالرشپونو او نورو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړی. خلیل قریشي ویلي چې د روغتیايي درملو په رسولو کې او افغانستان کې دننه به د روغتونونو د فعال ساتلو په برخه کې مهمه ونډه ولوبوي. دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان سوداګری او د بندښت او سوداګرو د سوداګرو ته د زیان د مخنیوي په برخه کې به یو پلاوی جوړیږي څو دواړه لوري د دا ډول ناسو او تخنیکي ګروپونو پر ګډ کار باندې وشي کولای هغه ستونزې چې په دې برخه کې دي له منځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو کال پوره شو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وې، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څېړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دایي د کورنۍ غړي وایي د هغه لور اوس هم د خپل پلار راتګ ته سترګې په لاره ده. په دې اړه تفصیلي راپور د الیاس دایي د ورور په شخ پیلی شي.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نسوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وی کال واوشت، خو د ده ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مدثر دعوت وی تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسؤلین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تېر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل و. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی و. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایي د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپله اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شوی دی، د عاملینو ته هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د دې په وینا د وژنې مسؤلیت تیر حکومت ته ورګرځي.
موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي، په دې خاطر چې دا زموږ په ساحه کې نه تېر شوی. د حکومت په ساحه کې تېر شولو نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وو چې څنګه سوی وو. زموږ په دباندې سوی وای بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تېرو 16 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې یې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدی وای د ورور نه موجودیت لیو کل راهیسی احساسیږي
په کل کې کرشتیا درتوامه لمور څخه نیولې بیا تر ما د دای صاحب مرحوم تر میرمنی او د هغه تر لور پوری چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي کله کله وای چې بابا راس بابا راس بابا راس زموږ د پاره یو ملامتون کې حالت دی موږ چې هر څومره هر یو بل تغیر ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغسته
محمدی زیاتوی چې د دای لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرائیه رئیس کیلو چاو د دای د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاری دیوال د محمد الیاس دای د عکس د ورزیاتې دوه پر مهال دای یو زړور خبریال یاد کړ
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د ازادي اروپا ازادي رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دای پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول هغه کلتور چې د خپل ورته ډیر ژمن وو
د دای لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغانی ژورنالیستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی خپل دندې له لاسه ورکړي ډیری شاخه کارونو ته مخه کړي هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه یوازې چې د میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخ دي چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو وشتو کلونو کې موږ اصل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او د نورې د خشونت او تاریخوالي پیښې متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوی د معافیت فرهنګ ته د پټکه کیدی او عاملین د مجازات شي د اسلامي امارات نه هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کیږي
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ په یو لامیا کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت سوي دي د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي لیو کال رئیس چې محمد الیاس دای وژل سوی دا سی احساسوي لکه د دوی ټولو رغچی خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولي د چا تر غژونو نه رسیږي
محمد الیاس دای د هلمند خو د ډیری نور ولایتونو سیدونکو کال وروسته هم په شغه راپور پسې ارمان کوي دوی وای راپور د راپور انداز کرواله سپیشلټی از ورتیاي د ډیری ستاینې ورته نور په دې راپور کې
دیرش تنه ضربتی ټانک تورپلن ټیرونه او پسې
دا د الیاس دای غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه به می چاودنی غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازې نه دی غلی شوی. الیاس دای د هلمند وو خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکي یې اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دای وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړې خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی خو راپور د راپور انداز کروالی سپېڅلتیا او زړورتیا مې ډېره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضی وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینهوال دي. مرتضی وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي، خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال و. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي، خلای هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید وایم چې هغه یو مسلکي خبریال و، خپل دند او مسلک ته ژمن خبریال و. خپل مسلک کې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و چې په ډیرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دندې ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دي رسیدلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خو مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي، خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ یې په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ یې په وخت اوچت کړی و. دی په خپله خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول، قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل شوي، خو نه یې قاتلان نیول شوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
ستاسو له پیغامونو
خیر عبد باری استاد سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم ساتره. د 2015 د جون په 12 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره په ټول کوتل او مخ سره زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی، عیال پسې دی او حکومت ته 15 کاله کې چې مستقیم تنخواه چې هغه نه جرا کوي. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه استاد سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي. چې اکثره یې ایران او پاکستان ته مهاجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه پردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي. اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هر شی په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه خرڅ کړی دي، خوړلی دي. نو زما اول د مشتاق څخه دا خواهش دی چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو سره ما دا خواهش دی چې باید د دوی سره همکاري وشي او دوی ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دی. والسلام و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي. د دې وزارت په وینا نړیوال بانک چې مخکې دغه مرکزونو ته مالي امکانات برابرول، اوس یې دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی دی. په همدې حال کې د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکړې له امله اعتصاب کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد شاه رحمانی وایي د تره زوی په دې وروستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوی دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وایي چې له یوې خوا کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او له بلې خوا د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 په روغتونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
زما د تروزوی په کرونا اخته شوی دی. په روغتون کې کافي تجهیزات نشته چې د هغه سمه درملنه وکړي. موږ د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې چارې ته پاملرنه وکړي.
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې 10 مرکزونه تړل سوي دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیایي سکتور دی په سیاسي چارو کې نخ کې لوي.
تقریبا 5 ماه 6 ماه میشود کی معاشات
روختونونه له نږدې 15 شپږ میاشتو راهیسې نه دي تمویل شوي. د نوومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د نړیوال بانک لخوا 10 روختونونه تړل شوي او کارکوونکو ته ویل شوي چې کار ته ولاړ نشي. دا کېدای شي د یو بشري ناورین لامل شي.
یو بشري روخ بته.
د ښاغلي عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپیس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به په دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل شي. که څه هم ښاغلی مالپس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو لسترو مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو لسترو مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلېده، اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکوونکو له تیرو درې ورځو راهیسې د ماشونو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
چمنګه د ماشات د موږ چې کوم ماشات د تاسو پر نوی متره کړشمه موږ د هغه دره هغه پرې چې څو پر موږ ماشات را نه کړی موږ د حساب مخته وړو ولې چې نه صرف د موږ ماشات بلکې افغانستان جاپان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره دي طبي وسایل او د دواو کم اکثر موږ ډیر ورسره مخامخ یو. د ټول مشکلات چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغان جاپان حساب خپل ډیر مخته وسو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خبرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له 3 څخه د 2021 کال د دسمبر تر 10 پورې په افغانستان کې 1,650,315 مثبتې پیښې ثبت شوی چې لدی جلې 2290 کسان مړ شوی دي.
روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روختیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
مخکې تر دې چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو